شنوندای محترم، شماره پیام ثبت کننده پیام رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنین. ما منتظر پیام هایتان هستیم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلال زی با شما اوقات خوش داشته باشین.
اوریدونکو، ساعت 10 بجی دی د ازادي رادیو د خبری خبرونه ده. په د خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. رپورټونه په دغه خبرونه کې خبرو. په دغه یو ساعته خبرونه کې نن د سنبلې شپږشتمه د جمعې مبارکه ورځ ده. 1395 هجري لمریز کال دی چې د 2018 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. او زما سره د زما همکار عبدالقادر جلالوف ملګری دی. از ما نور ټول همکاران سره ملګری تاسو ته د نن ورځې خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. پام وکړئ، دې ساعت ته مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په پاکستان انتقاد کړی چې د پوینا د وسلوالو ډلو پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حملې کوي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه جدي غور ونه کړي، له دې جنګ ځپلي هېواد سره د امریکا مرستې کمېدلی شي. او په سوریه کې د اوربند موافقې تر اعلان درې ورځې وروسته لا هم زرګونو کورنۍ د بشري مرستو په تمه دي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه هر ورځ د بلی په پرتله د پیاوړي کېږي. ریچارډ اولسن پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د افغانستان ځواکونو د توان له زیاتېدو سره وسلوالو طالبانو په لویو ښارونو کې حملو ته مخ کړی دی.
Given the effectiveness of the Afghan defense forces,
they way the Afghanistan da dafa'i to akuno la pyawri kedo sara Taliban khpul zalimana to rusti briduna sharuno ta mutawajjih kadi aw hamde te pam sara wayala isu che da Afghanistan khalak po umumi dawal da wastawalo fal da faaliyat la mala andishmandi. د امریکا د سنا یو شمېر غړو پرون د دې هیواد ولسمشر براک اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه کې جدي غور ونیسي، نو له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې 15 میلیارد ډالر دی کمولای سي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دیموکرات سناتور رابرټ منندس پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت تک وکتل سي، نو نه پوهیږم چې په آینده کې به په امریکا کې د افغانستان سره د مرستې پر دوام څه ډول سیاسي اراده رامنځته کیږي. دغه سناتور څرګنده کړه چې مخکې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ کړی، خو که چیرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي، نو شایي د ده نظر بالکل بدل سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن چې پرون په دې غونډه کې ومنلې چې اداري فساد په افغانستان کې حکومت کمزوری کړی، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا رشتنی ملګری دی. د ننګرهار او لغمان مدني فعالان پر حکومت ژغ کوي چې که د برېښنا جریان تر سبا سم نه کړي د ولایتي ادارو دروازې به وتړي. په دې دوو ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د برېښنا جریان قطع دی. د ازادي راډیو خبریال وایي د برېښنا د قطع کېدو او د هوا د سختې ګرمۍ له امله خلک ډېرې زیاتې ستونزې لري. د ننګرهار د مدني ټولنې غړی شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وایي
کچیر دغه موضوع ته بیا هم مرکزی دولت توجه ونکي، نو د دې امکان هم شته چې موږ له مرکزی حکومت سره بایکاټ اعلان کړو.
د ننګرهار د والی ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان خلکو ته د نغلو برق لینونو پر جوړولو باندې کار کوي. او د راتلونکي اکشنبه په ورځ به په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان پر انرژي د خبرو لپاره نړیوال کانفرنس جوړ سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په دغه دوه ورځني کانفرنس کې به نړیوال شرکتونه د نړیوالو شرکتونو استازي په افغانستان کې د انرژي پر منابعو او په د افغانستان د انرژي پر منابعو د پانګونې پر لارو چارو خبري وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې دا د افغانستان د انرژي په برخه کې د پرمختګ یو زیری بللای سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حمله کوي. ریچارډ اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي، خو دوی وویل چې موږ نسو ویلی چې دا کافي کار شوی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او د حقانی شبکې پر ضد پوځي عملیات یې بریالي دي. په سوریه کې د اوربند موافقې تر اعلان درې ورځې وروسته لا هم زرګونو کورنۍ د رپورټونو پر اساس د بشري مرستو د ورسېدو په انتظار دي. په سوریه کې د دوشنبه په ورځ د امریکا او روسیې په منځګړیتوب اوربند اعلان شو. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل چې د حلب خلکو ته د مرستې د موادو لارې برابرې کړې دي، خو په دغو لاریو کې چې 2.5 لک کسانو ته مواد ځای پر ځای شوي د سوریې او ترکیې په سرحدي سیمو کې ولاړې دي او هلته بندې پاتې دي. د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال ولریک راسیموف پرون په ترکیه کې د هغه هیواد له لوی درستیز سره د سوریه پر حالاتو خبرې کړې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو وویل چې جنرال راسیموف او د ترکیه د پوځ لوی درستیز په انقره کې سره وکتل او د روسیې د دفاع وزارت په وینا په دغه کتنه کې دواړو خواو ته یو موقع په لاس ورغله چې د سوریې وضعیت ښه ارزوي او د اوربند ټینګ ساتلو لپاره لازمي هڅې سره نږدې کړي. د وزارت ویلي چې دواړو جنرالانو د خپلو پوځونو ترمنځ د ډیالوګ او د اړیکو پر زیاتولو ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره نښلولای سي. پوتین د کریمیا شهر کرچ سیمې ته تللی و او له روسیې سره د کریمیا د نښلولو لپاره د 19 کیلومتر سړک د جوړېدو پروژه یې وڅېړله. هغه وویل چې د دې برج له جوړېدو سره به د کریمیا د ترانسپورت سیستم په بشپړ ډول د روسیې ترانسپورتي سیستم ته ورګډ سي او د کریمیا د اقتصادي ودې امکانات به ورسره ډېر سي. د کریمیا او روسیې د نښلولو لپاره دغه برج به تر 2030 میلادي کاله بشپړ سي. په دې پروژه کې د ریل ګاډي دوې لیکې او څلور لاینه هایوی یا لوی سرکونه هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ورسته د ځینی رپورټونو تفصیل اوریدلای سي. په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د سنایو شمیر غړو د ولسمشر باراک اوباما حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزې په اړه غور ونه شي نو له دې هیواد سره د امریکا مرستې ورسره کمیدلای شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان سره راغونډ شوي وو او د امریکا حکومت ته مشوره ورکړې. د امریکا نوي حکومت ته چې تر انتخاباتو وروسته به ټاکل کېږي مشوره ورکړې، مخکې له مخکې چې افغانستان یو ډیر مهم هیواد دی او پر افغانستان باید د امریکا پاملرنه کمه نه سي. په دې اړه موږ تاسو ته رپورټونه لرو. وابورئ چې په دوبۍ کې د افغانستان پر وضعیت باندې په یو نړیوال کنفرانس کې په افغانستان کې د انرژي پر سکتور او په دې برخه کې پر پانګونه خبرې کیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویندوی وایي
الحمدلله د بخش انرژي مشکل تعدید پر ما نبوده در بخش تولید انرژی.
د افغانستان حکومت وایي د انرژي د منابعو د رابرسیره کولو لپاره د پانګونې امکانات په دې هیواد کې شته او امنیتي ستونزې نه لري. په دې خبرونه کې بل ننګرهار واوري چې په ننګرهار او لغمان کې برقته دی او د مدني ټولنې استازو خبرداري ورکړی دی.
د ننګرهار مدني ټولنو، د ننګرهار ولسونو او د ننګرهار ځوانانو تصمیم ونیو چې نور د ولسونو د ستونزو تداوم موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ په ولایتي ادارې باندې
د ننګرهار د مدني ټولنې غړو پر ولایتي ادارې او د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې که د برېښنا جریان بیرته سم نسی نو دوی به له حکومت سره مقاطع اعلان کړي. او وروسته په خپرونه کې د ځوانانو پروګرام هم لرو. د خبرونی اول مطلب راخلو د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې راتلونکي یک شنبه به په متحده عربی اماراتو کې په افغانستان کې د انرژي پر منابعو باندې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. په دغه کانفرنس کې به د نړیوالو شرکتونو استازي او د افغانستان د حکومت پلاوی هم ګډون لري او پر دې به خبرې وکړي چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې څومره پانګونه او څرنګه کیدلای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي یک شنبه پیریږي شاوخوا 140 نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې او بحثونه کوي. د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ وهڅول شي چې په افغانستان کې د برېښنا د بندونو د جوړولو او برېښنا د مزو د غځولو په ګډون په مهمو پروژو کار وکړي.
مای میخوایم که بعد خود کمپانیای بین‌المللی شریک شدیم کل برنامه کنه.
دیوای من غواړو چې خپل ټول پروګرامونه له نړیوالو کمپنیو سره شریک کړو. من غواړو دا کمپنی وهڅو او ورته د دولت پروګرامونه او امکانات په ډاګه کړو. په 13 او 19 نیټه په دې کانفرنس کې من ټول پیکیج وړاندې کړو. خاغلی غالب ویل د ولسمشر اشرف غنی د لارخونې لمخې د افغانستان د انرژي د سکتور د خصوصي کولو په پروګرام کار پیل شوی دی. د نوموړي په وینا د دوبی په کانفرنس کې به هغه پروژې پانګونې ته وړاندې کیږي چې افغان دولت یې په راتلونکو 5 کلونو کې د بشپړولو پلان لري. آیا نړیوالې کمپنۍ به د دې پروژو د ترسره کولو لپاره امنیتي ملحوظات او یا اندېښنې ونه لري؟ د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال په دې اړه وایي
الحمدلله د بخش انرژي اوس مشکل تعدید یک پر ما
دی. وی الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلی. همدا مهال د $1 میلیارد په ارزښت زموږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي. د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه د دوبی دوه ورځنی کانفرنس په کابل کې د امریکا د سفارت او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID په همکارۍ جوړیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په کانفرنس کې اکثره ګډون کوونکي کمپنیانې د هند، ترکیه، چین، مالیزیا او د امریکا د متحده ایالاتو دي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو د پر راډیوګانو باندې واوري او تاسو که انټرنیټ لري په خپل کورنو کې نو د ازادي راډیو خبرونه پاکي صافي تاسو پر انټرنیټ باندې هر وخت چې مزړو سي اوریدلای شئ. اوس راځو یوې بلې مسلې ته. یو شمېر امریکایي سناتورانو پر ولسمشر اوباما ادارې ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه جدي غور ونه شي. نو له دوی په وینا د دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې $15 میلیارد دی کمیدلی شي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وغړي دیموکرات سناتور رابرټ مندس پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت ته که وکتل سي نو د ده په وینا دا نسي سړی نسي ویلی چې په آینده کې به په امریکا کې له افغانستان سره د مرستې پر دوام څه ډول سیاسي اراده رامنځته کیږي. دغه سناتور څرګنده کړي چې مخکې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ کړی خو که چیرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي شاید د ده نظر بالکل بدل سي. د افغانستان لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي جان سوپکو دفتر د چهارشنبه پورت پر واشنگتن سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغانستان ته $1 میلیارد پرته له دې چې سمه څارنه یې وشي ورتوی کړی دي. د جان سوپکو دفتر وویل د امریکا دې کار په افغانستان کې د اداري فساد فرهنګ رامنځته کړ او هلته د امریکا پر ماموریت یې منفي اغېز کړی دی. امریکا هر کال افغانستان ته $4 میلیارد پوځي او $1 میلیارد د بشري پروګرامونو لپاره مرسته کوي. امریکا د دې ترڅنګ هر کال $1 میلیارد په دې هیواد کې د خپلو میشتو عسکرو او ملکی مامورینو په تمویل او ملاتړ لګولی دي. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر ویلي متحدو ایالاتو په 2012 میلادي کال کې لږ تر لږه $19 میلیارد په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو باندې لګولی دي. دا پیسې د امریکایي عسکرو لپاره پر د ترانسپورتي امکاناتو برابرولو پر پوځي بارکونو او ترجمانانو مصرف شوی دي. د سوپکو دفتر ویلی په افغانستان کې داسې غریب هیواد کې د دومره زیاتو پیسو لګولو هغه پیاوړي جنایتکاري شبکې ورجذب کړي چې هلته د امریکا له 15 کلن ماموریت سره یې د ریښو ایستل سخت کار دی. د جان سوپکو په رپورټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر راین کراکر په حواله راغلی چې وایي زموږ د هڅو د ناکامۍ بنیادي دلیل په افغانستان کې روان تشدد نه دی، بلکې د اداري فساد فشار دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر پرون د کمیټې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د لګښت په اړه د عادي امریکایانو ملاتړ د کمیدو په حال کې دی، ځکه د په وینا د امریکا خلک داسې کم شواهد ګوري چې د دوی مرستو په افغانستان کې مثبت نتیجه ورکړې ده. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن چې پرون په همدې غونډه کې ومنلی چې اداري فساد په افغانستان کې حکومت کمزوری کړی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا رښتینی ملګری دی. اولسن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل په افغانستان کې وضعیت له هغه سره چې تر 2014 میلادي کال مخکې و په بې ساري ډول توپیر لري. د افغانستان په اړه هم داسې خبرو ته به ادامه ورکړو. په واشنگتن کې په افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان را یو ځای سوي وو، او دغو د افغانستان څارونکو د امریکا نوي حکومت ته چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته به ټاکل کېږي مشوره ورکړې ده چې افغانستان د یو ډیر مهم هیواد په توګه وساتي. دی ویلي افغانستان د امریکا د ګټو لپاره یو مهم ځای دی، او د امریکا نوی حکومت هم باید دې ته جدي پام وکړي. په دې اړه په نېشنل انټرست خبرونه کې یو مقاله خبره شوې ده چې د احمد شبرت خبره جزئیات واوري.
نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره امریکا ته په سیمه کې ملاتړ پکار دي چې له چا سره پوځي او سیاسي ملګرتیا ټینګه کړي. امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې مداخله وکړه. تر 2300 ډیر پوځیان په دې هیواد کې وشل شول، او 800 میلیارډ ډالر مصرف کل خواغه چې واشنگتن غوښتل تر لاسه نشول. د نېشنل انټرست په باور ستونزې د ولسمشر کرزي د حکومت په وروستیو کلونو کې زیات شوې، ځکه چې له افغان حکومت سره د امریکا اړیکې پیچلې شوې. له هغه حکومت سره چې تر دې مخکې له هیڅ افغان حکومت سره امریکا دومره ژور روابط نه لرل. بل لور ته د پاکستان نقشم د افغانستان شخړې پیچلې کړې. خبرونه بیا لیکي ولسمشر اوباما دا هڅه وکړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووسی او اصلاحات افغانانو ته پریږدي، خو په داسې حال کې چې پرمختګونه شوي دي. ولسمشر اوباما دا نظر ورکړ چې دی به په افغانستان کې د امریکا نقش پای ته ونه رسوي، او روان ماموریت به د امریکا بل ولسمشر ته وسپاري. خبرونه بیا زیاتوي چې نن سبا که ورته وګورو د امریکا نقش په افغانستان کې تر پخوا ډیر کم شوی دی. د پخوا په پرتله تر 10% لږ پوځیان پاتې دي، او تر 40% مالي لګښت یې کم کړی دی. نېشنل انټرست بیا د امریکا نوی ولسمشر ته وړاندیز کوي چې هغه دا فرصت لري چې د افغانستان پالیسي ډیره ثابته، ډیره اغیزمنه او داسې برابر کړي چې تقاضا پکې لشوي. د امریکایي څیړونکو په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید پیاوړی شراکت موجود وي، داسې چې پر دوه اړخیزه طبیعي شمنو ولاړ وي. دغه څیړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې باید د امریکا او ائتلافي ځواکونو اوږدمهاله شمنه وي. داسې نه وي لکه اوس چې نږدې هر کال پر دې خبرې کېږي چې امریکایي ځواکونه ووځي که پاتې شي. همدارس باید له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تقسیم اوقات ښکاره بیان نکړو، او د دې پر ځای باید په صبر هغه شمنی پر ځای کړو چې نړیوالې ټولنې په 2011 میلادي کال کې د بن په غونډه کې وکړي، او وی ویل چې له 2015 تر 2040 کلونو پورې به د افغانستان د تحول او بدلون په کلونو بدل کړو. نېشنل انټرست ویلي کې چې امریکا او نړیواله ټولنه خپل شرطونه لري، او دا شرطونه په 2012 کال کې د ټوکیو په غونډه کې اعلان شوی دی چې افغانستان باید د نړیوالو د مرستو په بدل کې حکومتداري بهتر کړي او اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. نېشنل انټرست د افغانستان په اړه په خپلې اوږدې مقالې کې بیا یو کوچنی عنوان لري: د امریکا دلچسپي په افغانستان کې. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکي د امریکا لنوي ولسمشر به دا پوښتنه کوي چې افغانستان د امریکا امنیت ته څومره مهم دی. خبرونه لیکي نننۍ افغانستان یوازې له تروریزم سره د جګړې یا له اسلامي سختریزو سره د مبارزې مرکز نه دی. افغانستان په ښکاره خپل اهمیت لري، هم موقعیت مهم دی، هم اتحاد، او هم لدی پلو ارزښت لري چې لدی ځای د سیمې پر افراطیانو بریدونه کېدای شي. نېشنل انټرست لیکي افغانستان ته باید لدی نظرونه کتل شي چې د امریکا امنیت ته مهم دی کنه دی. افغانستان ته باید دا اندیشنه وشي چې کله له 1990 کال تر 2000 لومړي کال امریکا هیر کړ څو ونه شو. نیشنل انټرست په لیکي کې امریکا چې په کومو هیوادو کې پوځیان لري د هغوی په منځ کې افغانستان په څو هیوادو کې یو دی چې د امریکایي پوځیانو هرکلی کړی دی. د افغانستان مشرانو خطر درک کړی او غواړي چې له امریکا سره د دې خطر د مخنیوي لپاره شراکت ولري او دا په داسې حال کې چې دغه افغان مشران حتی په خپلو کې هم هر وخت همکار نه وي. نیشنل انټرست بیا پوښتنه کوي چې امریکا څنګه خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کولای شي. د خبرونې په باور په یو نظر امنیت له طالبانو سره د سولې له لارې راتلی شي، خو نیشنل انټرست لیکي چې د دې خبرو په باره کې باید دقت وشي، په دې ځانونه پوه کړو چې د جګړې علتونه څه دي او که تاریخ ته وګورو په افغانستان کې جګړې تر ډېره قبایلي ریښې لري او جګړه تر نظریاتي اختلافي وي. شاید د وخت په تیریدو یو شمېر ډلې خپلې وسلې پر مځکه کیښتي، خو مهمه ډله د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ده چې د دوی مشران په کوټه او پېښور کې اوسي او همدارس په قبایلي سیمو او شاید د کراچۍ په څیر ښارونو کې وي. امریکایي څېړونکي بیا لیکي چې د اوږدمهالې سولې او پرمختګ لپاره امریکا او نور مهم لوبغاړي ناټو، هند، چین، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان د دولت د دوامدار پیاوړتیا په خاطر مرسته وکړي، په افغانستان کې د تروریستانو د خوندې پناه ځای جوړولو مخنیوي وکړي، د سیمې د لوبغاړو په ځانګړي ډول د پاکستان په چلن کې بدلون راولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان حکومت یو بیا څنګه کړی چې خپل مخالفو ډلو ته د پخلاینې اصول لاس ورغځولې دی او وایي چې دوی پر وسلوالو ډلو ژغ کوي چې اوس هم لا هم وخت لري چې له جګړې لاس واخلي او له سولې سره یو ځای سیم د جمهور ریاست لاوي ویندوی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال صفی الله ستانګزی په دې اړه خبري کړې دي او رپورت لري.
خغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د سولې دراتلو لپاره د نړیوالو هر ډول هڅې ستایل کیږي، خو افغان حکومت په خپل هم تل د دې په لټه کې دی چې خېلی خواوي د سولې منلو ته وهڅوي. خغلی مرتضوی وایي د سولې په اړه زموږ لیدلوري په ارزښتونو ولاړ دی، نه په وخت او موسم چې په یو موسم کې سولې ته لیواله ورسو یا په بل کې نه. په دې برخه کې موږ خپلې هڅې کړې، خو دا چې طالبان په یو موسم کې سولې ته لیواله کیږي او بلکې جګړې ته، دا د دې ښکارندوی کوي چې هغوی په سولې باور نه لري. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یا ماموتو د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو لپاره هوډ نه دی ښودلی، خو هیله ده د جمعې پر اتلو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې وشي. ښاغلی تادامي چې وایي د ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره بیا هم طالبان تر اوسه د سولې د خبرو لپاره مشخص هوډ نه لري. دا زما هیله ده چې د جمعې پر رسیدو سره چې د جګړې شدت کمیږي، طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لیواله شي.
ټوکس ویت افغان ګورنمنت.
اخو په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت هم ازادي رډو ته پیو برخنالي کې لمړی په روان کال کې د ملکانو د مرګ جوبله شل سلنه زیاتوالي پاړه اندېخنه خودلې او بیا د سولې دراتلو لپاره په سیمایزو حلو زلو او ډیپلوماټیکو هڅو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا ټینګار کوي چې د سولې دراتلو لپاره باید ټولې ژمنې عملی شي او یوازې په خبرو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. دغه مرکز د تحقیق ډلې مشر حلیم کوثری ازادي رډو ته ویل
دغه توافق مخکې سوی ده، مهمه خبره ده چې دا باید تطبیق شي. نو دا که بیا د سولې پروسه د سر نه شروع کیږي چې والا او دا ځلې جدي مسله ده او دا باید جدي دا شی ونیسو. دا سولې پروسې شروع کول بیا او بندېدل بیا او بندېدل دا څو کاله تیر شو، په دې باندې دا وخت تیر شو. زه فکر نه کوم چې دا بیا یو مهم هدف ته ورسېږي.
هغه لیک اوسري ټینګار کوي چې د افغان سولې د څلور اړخیزو ناستو ټول غړي او په خاصه توګه پاکستان باید اړیستل شي چې سوله منونکي طالب مشران د سولې خبرو ته کښېنوي او په دې برخه کې ټول ژمنې عملي کړي.
او ورپسې د افغانستان ختیځ سیمو ته په ننګرهار او لغمان کې د مدني ټولنو فعالانو د ازادي راډیو له خبريال سره خبري کړې دي او د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړې چې که د برق جریان سم نسی په دغو دواړو ولایتونو کې دوی به د ولایتي ادارو دفترونه بند کړي. په لغمان او ننګرهار کې تقریبا دوه اونۍ راهیسې برق نسته او خلک وایي چې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د شاه محمود شینواري رپورت په واورو.
دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم د ننګرهار او لغمان ولایتونو د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او مدني فعالان د دې ستونزې په حل کې ولایتي او مرکزي اداره ګرمه ګڼي. مدنی فعال شکر الله مشکور وای د ننګرهار ولسونه د ګرمۍ په سره تاو کې سوځي او په روغتونونو کې ناروغان کړیږي، خو حکومتي او ولسی مشرانو تر اوسه د خلکو پر ستونزو سترګې پټې کړې او دا ستونزې عادي بللې. نوموړي وویل د دې ولایت ولسونو، ځوانانو او مدني فعالانو پریکړه کړې که تر راتلونکو دوو ورځو پورې د برېښنا ستونزه واره نه شي، دوی به د ولایتي ادارې دروازې وتړي.
د ننګرهار مدني ټولنو، د ننګرهار ولسونو او د ننګرهار ځوانانو تصمیم ونیو چې نور د ولسونو د ستونزو تداوم موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ په ولایتي ادارې باندې، په مرکزي دولت باندې او همدارنګه په ملي شورا او ولایتي شورا کې د ولسونو په استازو باندې غږ کوو. که چیرې دغه ستونزه تر 48 ساعتونو پورې، یعنی تر شنبې ورځې پورې حل نه شي، ننګرهار ته برېښنا را نه شي، نو موږ به ټول په ګډه په تفاهم سره د ننګرهار ولسونه، مدني ټولنې، ځوانان په یو لاس د ولایتي ادارې دروازې وتړو. همدارنګه کچیرې دغه موضوع ته بیا هم مرکزی دولت توجه ونه کړي، نو د دې امکان هم شته چې موږ له مرکزی حکومت سره بایکاټ اعلان کړو.
بلخوا د ولایت وینا تاوله خوګیانی وایي ولایتي اداره د ننګرهار د برېښنا ستونزې د حل لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه په پام کې لري. چې په خبره یې په لنډمهاله پروګرام کې د سیمې قومي مشرانو پر مټې هلې ځلې روانې کړې تر څو په بادپخ کې د برېښنا مزي بیرته راوتړي.
اوږدمهاله پلان دی او یو لنډمهاله. لنډمهاله پلان د تطبیق په موخه د مخورو د لغمان ولایت د مسؤلینو او ځینې نورو په همکارۍ زموږ هڅې روانې تر څو ژر تر ژره د برېښنا
دا لومړی ځل نه دی چې د نغلو څخه تېره شوې برېښنا قطع کېږي. تېر کال هم په سخته ګرمۍ کې کله په بادپخ او کله په اوزبین کې ننګرهار ته تېره شوې برېښنا په وار وار قطع شوې ده.
تاسو د شاه محمود شینواری په رپورټ کې له ننګرهار او لغمانه د برق د نشتوالي د ستونزو په اړه واورېدل. د ازادي راډیو بل خبریال له کاپیسا په خپل رپورټ کې وایي چې هلته هم برق قطع دی او خلک لستونزو سره مخامخ دي.
علی اصبر دیگه نمیبینی که چند سال شد هم لینا شاوردین پای شاوردین تا ول توجه برق نیست گفته کنم. خانه روشن شوه گفته کنم تا استفاده خوب کنیم گفته کنم.
تاسی دا کپیسا دی و اوسیدون که خبری واوریده چوایی پایسته خو برق نسته. د اسادی رادیو قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې ورسته د ځوان فکر پروګرام درته لرو. او اوب وری چې په خوست کې یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته د تفریحي پارکونه جوړ سي. په دغه خبرونه مو تر یوول سو بجو د خو پیاد ولري چې د غرمې د 12 بو خبرونه کې به مجنن د ازادي رادیوي مجله خبرو. په دغه رادیوي مجله کې تاسو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د فرهنګي مطالب اوریدلای سي او کله کله لنډی کیسې هم خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی نثار احمد له هلمند لیکي، زما دا وینا ده چې د افغانستان خلک باید د خپل هیواد پر جوړولو غور وکړي. د یو بل اوریدونکی جانباز فهیم له قلات لیکي، د زابل ولایتي روغتون ډاکتران او نرسان له ناروغانو سره بد چلند کوي، سپکې او سپورې ورته وایي. هیله ده چې د عامې روغتیا وزارت دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د افتخار لغمان په نوم یو اوریدونکی لیکي، طالبان په سوله باور لري خو پر حکومت باور نه لري. د یو بل اوریدونکی سید همایون غورځنګ له لغمانه لیکي، د امریکا کانګرس باید د مالی مرستو بندولو پر ځای پخپله د کانګرس په غړو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. او د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی ابراهیم کاکر لیکي، د افغانستان خلکو ته دا جوته وي چې که پخپله له اداري فساد سره مبارزه ونه کړي نو افغانستان به هیڅ ډول پرمختګ ونه کړي او حکومت په یوازې توپ سره څه نسي کولای. یو بل اوریدونکی ابراهیم حقیار له کندهار لیکي، اداري فساد اوج ته رسیدلی دی. له حکومت مو غوښتنه ده چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه وکړي او که چیرې اداري فساد همداسې په افغانستان کې روان وي نو افغانستان به هیڅ ډول پرمختګ ونه کړي. اوس لسنی می بچی دی پام کړی دی ساته مهم خبرونو لندستا. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وای د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د پیوړی کېدو په حال کې دي او د دوی د پیوړی کېدو سره په یو وخت وسلوالو طالبانو پر لویو ښارونو حمله ته زیات پام کړی دی. ټاکل شوی ده چې د یکشنبه په ورځ په متحده عربی اماراتو کې په افغانستان کې د انرژي پر منابعو خبرې وسی او په دې هیواد کې په انرژي پر منابعو د پنګونې پر لارې چارو باندې بحث وسی. د ننګرهار او لغمان مدني فعالان پر حکومت ژغ کوي چې که د برېښنا جریان دغو دواړو ولایتونو ته تر سبا سم نسی د ولایتي ادارو دروازې به وتړي. ځینې امریکایي سناتورانو د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه جدي غور ونیسي نو له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې په کال کې 15 میلیارده ډالر دي کمولی سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمه به له روسیې سره ونښلوي. پوتین د کریمیا د کرچ ښار ته تللی و او له روسیې سره د کریمیا د نښلولو لپاره د 1900 کیلومتره سرک د جوړولو پروژې وستایله. د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال ویلری کراسیموف پرون په ترکیه کې د دې هیواد له لوی درستیز سره د سوریې پر حالاتو خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي چې په سوریه کې د اوربند له اعلان سره هم زرهاو کورنۍ د بشري مرستو په تمه دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا د مرستې مواد برابر سوي دي خو تر ډېره حده د سوریې او ترکیې په سرحدي سیمو کې بند پاتې دي. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. په دغه پروګرامونو په لړۍ کې چې هر اونۍ له ازادي راډیو خبریږي په ورځنیو مسایلو باندې له ځوانانو سره خبرې کېږي او د هغوی نظرونه اخیستل کېږي. د ازادي راډیو ته که تاسې غواړئ خپل نظر راواستوئ نو تر ټولو اسانه لارې د افغان بیسیم 8 شمیره ده چې پر هغه تاسې اسمس راستولی سئ. او همداراز تاسې کولی سئ چې که ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر پیدا کړئ نو هلته هم پر هغو مطالبو چې د ورځې خپرو خپل نظر ورکړئ. د ازادي راډیو خپرونې به د نن ماښام تر 2 بجو پورې وي او په 2 بجو به بیا د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې درته پیل سي. د خپرونې د دوونیز پروګرام څخه مخکې یو رپورټ لرم. په خوست کې ځوانانو غوښتنه کړې ده چې د متون بابا غونډیو سلسله دي په پارکونو بدل سي. دوی وایي چې په خوست کې تفریحي پارکونه نشته او کله چې د اختر په څیر د لمانځنې مراسم وي دوی نه پوهیږي چې چیرته به ولاړ سي. د ازادي راډیو خبریال له خوست نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست سلګونه ځوانان چې هر ورځ د متون بابا غونډۍ ته د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یا د پراخه ساحه په تفریحي سیمه بدله کړي. دوی زیاتوي خوست ښار وړه ساحه لري نو دا چې یاده سیمه له 30 کلونو راهیسې د ښار په تفصیلي پلان کې تفریحي سیمه ده ځایي ادارې ته هم باید دي چې دا ساحه شنه او د ښاریانو د تفریح لپاره تیاره کړي. یو شمېر ځوانانو چې ازادۍ راډیو سره یاده غوښتنه شریکوله ټینګار وکړ چې دوی به په دې سیمه کې له تفریحي پارک پرته د نورو پروژو لیکولو ته اجازه ورنکی. د اسلام الله مسلم په نوم یو تنځوان په تفریحي سیمه د دې ځای د بدلولو اړتیا داسې په ډاګه کړه.
دا د خوسي وا تفریحي ساحه ده او موږ ځوانان غوړو چې دا حقیقت کې په تفریحي ځای بدل شي. دلته بزرګونو ځوانان راځي چې دلته میلی و کې سیلونه و کې دا چې خوس نور ساحي سیاحتي ځایونه نه لري نو دغه ځوانان په دې هیلر جمع شوی دي چې دغه ساحه نور تفریحي پارک وګرځي. دوی د سیلونو د میلو لپاره یو تفریحي پارک جوړ شي په دې کې.
د خوس ولایت شوراغړي قدیم افغان ویل دې ځای کې د ګونو خاریانو او ځوانانو راغونډیدل د تفریحي سیمې جوړولو اړتیا ښکاره کوي.
د خوست مزګه قیمتي مزګه ده د دې په ځای چې غصب شي باید دلته تفریحي پارک مونږ ولرو. تاسو نن وینئ چې بزرګونه خلک دلته راوخته دي دا به د افغانستان لپاره یو ښه عواید وي او د خوست لپاره به یو تفریحي پارک وي چې د خلکو مصروفیت بدلته پیدا شي.
یو بل تن خوستي ځوان هم د نورو ملګرو غوښتنه تکراروي.
نوم یې اشرف ده د خوست ولایت یو ځوان اوسیدونکی. کڅه هم د خوست ځوانان چې د لمر ته هم راځي دلته سره راټولېږي خو بیا هم د ایتدا دولت زمينه نه د مسیره کړي چې د پارک توجه کې مونږ د دولت څخه د جدي غوښتنه کو ترڅو د خوستي ځوانانو لپاره یو خاصه سیمه په دغه ځای کې جوړه کړي ترڅو وملین ها ځوانان راشي دلته سره ټول شو دی مینی په فضا کې دی ورولې په فضا کې دلته خپل ملي جوړی کړی.
مدني فعال سمیع الله المرحوم له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د متون غونډې سلسله په تفریحي سیمو بدلی کی.
موږ له مرکزی دولت ته دا غوښتنه ده چې دلته دا پروژې را منځوري کی او شنه پرکونه دا موږ ته جوړ کی، ځکه چې په خوست کې داسې ساتیرای ځای نشته، ساحه ډیره تنگ ده. نو دې څه هم غوښتنه ده چې په خوست کې دا نمونه پرکونه جوړ کی چې د خوستې ځوانانو هیله او خوشحالي په خاص شاتر پکې ومنځل شي.
د سردار شیرزی منګل پونوم یو تن خوستې ځوان په دې نظر دی چې د آزادۍ مینې په شمال لوري کې د متون بابا غونډې اوږدې سلسله په تفریحي سیمو بدلی شي. اولیو شین او مجهز پارک سیوادی په دې ځای کې نوري آبادۍ او یا پرمختیا پروژې نه پلي کیږي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، نن سبا د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو بازار ډیر ګرم دی. هر یو تن آی ډی جوړ کړي، اکثره د خپل ورځنی کار او روزګار وستلی دي. کچیرته څوک میلمه لاړ شي نو کوربه هم په موبایل او فیسبوک مصروف وي او میلمه هم. یو شمیر خو یې د نجونو او په مستعارو نومونو ادرسونه جوړ کړي دي، ټول ورځ د نورو په سپکولو او په عذابولو مصروف وي. په نننی ګردی میس کې موږ د فیسبوک په ګټو او زیانونو خبرې کوو او په دې هم غږیږو چې ټولنیزې رسنۍ څنګه باید وکارول شي. په ګردی میس کې را سره د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې استاد صادق الله او د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل احسان الله احساس میلمانه دي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. استاد عنایت الله شهاب، لومړی تاسو راته ووایئ چې په نننی وخت کې اوس وخت کې دغه د ټولنیزو رسنیو او د فیسبوک اهمیت څومره زیات دی؟
اول خو انوري صاحب، تاسو ته د ګردی میز ملګرو ته سلامونه هیله تقدیموم، استاد اوریدونکو ته. او څنګه چې تاسو مقدمه کې ویل، انوري صاحب، فیسبوک د ټولنیزو رسنیو یوه بیلګه ده. عموما اکثر شیان دو وجه لري، یو ښه یو بد. دا قلم ډیر ښه شی دی، الله پاک قرآن کې ذکر کړی دی. یو ښه وسیله ده، د ښه شي لپاره پیدا کړی ده. حکومت یې غلط استعمالو، همدا قلم د ډیرو غلط غرضونو کې استعمالېدای شي. همدارنګه فیسبوک د نړۍ د متمدنو وسیلو نه د ارسال او موصول د رسیدلو او نقلولو یو ښه وسیله ده. د نوي حالاتو او د زر خبرېدو یو ښه وسیله ده.
بالکل،
خدای چې زمونږ علمونه دغه نه قاصر دي، لنډ دي. تحصیلي کچه همدغه اندازې ته نه رسېدلې چې د فیسبوک څنګه استعمال کړو، څنګه ته ګټه واخلو. نو دا کمزوري زمونږ ده. دلته په نړۍ کې خلک د فیسبوک نه استفاده کوي، خو د یو څو سکنډونو منټونو لپاره. هغه ډیر معلومات په ځان ته دغه کوي. خو مونږ دلته زمونږ افغانستان او کونړ دا ټولنه داسې ده چې د فیسبوک دا غنوم سره مونږ آشنا شوی یو. هر کس موبایل اغسته، ماشوم اغسته، ځوان اغسته، تعلیم یافته اغسته، بې تعلیم اغسته، خو په دې بیا ډیر کم پوهیږي چې دا څنګه استعمال. نو دلته منفی اړخ زیات دی، تاوان یې زیات دی د ګټې.
بالکل،
نور خو وسیله ده.
مننه احسان الله، احساس ستاسو په نظر باندې په نن وخت کې لکه څنګه چې استاد ویلې، د فیسبوک نه کومې ګټې خلک اخلي؟
مننه. سلامونه انوري صاحب، تاسې ته دواړو استادانو ته هم سلامونه او درناوی. ستاسې د پوښتنې په ځواب کې به ووایم انوري صاحب، چې تاسې ویل نن سبا فیسبوک څنګه استعمالیږي او په کوم مقصد باندې دا جوړ شوی دی. نو فیسبوک مختلف استعمال لري په مختلفو ملکونو کې. زمونږ په وطن کې څنګه چې استاد یادونه وکړه، هم یې ګټې ډېرې دي، هم یې تاوانونه ډېر دي. که څه هم فیسبوک ښه ذریعه هم کېدای شي د مطالعې لپاره، خاصتا د زر خبرېدلو لپاره، ښه د نوو ملګرو د پیدا کولو لپاره، د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه ښه وسیله ده. خو په ټوله کې کوګورو زمونږ ځوانان او دغه د زمونږ د ټولنې زیاتو خلکو ډېر وخت بیا فیسبوک ته ورکړی دی، نور ډېر کارونه یې پرېښي دي. نو په دغه ځای کې بیا د فیسبوک تاوانونه ډېر دي، او که جوړ شوی دا په ښه نیت باندې جوړ شوی دی. نو په نورو ملکونو کې فیسبوک ډېر ښه استعمالیږي، استعمال یې ډېر ښه دی، د قومونو د یووالي لپاره، د اتفاق لپاره او د خوب پلانونو لپاره استعمالیږي. خو بدبختانه په افغانستان کې بیا هغه استعمال نه دی. دلته تل سم پالنه، دلته بیا هم تعصب د فیسبوک د لارې خپرېږي. نو دلته فیسبوک استعمال که څه هم تاوانونه ډیر دی خپل یو اندازه ګټي همشته که شخص اندزان پاره د توای منوري سی خپل ډیره مطالعه په فیسبوک کې کومه او له فیسبوک نه ډیر استفاده کوم.
من صادق استاد تاسو راته دا وایي چې نن سبا په کونړ کې په ځانګړي ډول باندې ځوانان د فیسبوک نه کوم قسم ګټه اخلي.
ورسې تاسو ته اوریدونکو ته سلام. زه به تاسو ته د مبارک نبی علیہ السلام حدیث ویم. نبی علیہ السلام حدیث دی من سلیمان مسلمون من لسانه و یده. الله تعالی مسلمان هغه څوک دی چې د هغه ژبې او د لاس تر سره خلق په امان کې. په کونړ کې خو زه فکر کوم چې دا فیسبوک دا د لاس د ضرر لپاره یو مهمه ای وړه پرمختللې مشهوره آله ده. موږ چې ګورو څونه د ځوانانو سره مقتل په زیاده دي چې علمي اثرات یو علمي خبرونه یو علمي لیکنه خبره شي او ټولنه کې مخ پر وړاندې راشي یا یو سړی اخلاق دین زده کړي د ټولنې هغه اهمیت پکې زده کړي دا پکې بخیر درې کېږي نه زیاده دي چې د علم لپاره استعمال شي د معلوماتو لپاره استعمال شي د خلکو سپکاوي لپاره استعمالېږي په دې کې قومي شخړې جنگونه د خلکو سپکاوي کې د اصل کال کېږي چې دا قوم د پښتانه د بلچی سره د ټکنالوژي سره مینه ونه کړله اصل کال کېږي ټوپک سره مینه ده اوس پکې لا فیسبوک دا غن دیوال شو اصل کال کېږي ټوپک راخله او ډز دا حالات دي خلک عثمان وجل کېږي افغانان پښتانه وجل کېږي په اصل کال کې به د پښتانه ټوپک د مین نه غیر د ټکنالوژي سره مینه ونه کړي باید کړي وي چې ټکنالوژي جوړه کړي او وسایل جوړ کړي د خپل ټولنې او د خپل ملت لپاره دوی استعمال کړي فیسبوک بل چا جوړ کړی دی او د خلکو د یو مسلمان د زورولو په خاطر باندې استعمال کړي
ټوپک
بل چا جوړ کړی استعمال موږ خوسته ډیر استعمال کړو فیسبوک بل چا جوړ کړ بل چا په کار کړو دوی پیسې دا خو د افغانان د ګټه نه دي دا غشاته د کمپنۍ ته ګټه زی چا چې جوړ کړي د وخت ځای موږ ته پات کی اسی کدی ابتدایي د متوسطې د شاګردانو په اندازې وګورو تقریبا چې 15-40% د ماشومان د فیسبوک استعمالوي او ټول پکې دا غشې د زما تصویر دی او لکه سات مخ کې سیل په غاړه وستو پلان کې وځه کې مې وستو بلې سر مې وستو ته وګور مو په ګور د زما کې شرل د زما مشر لور ده دا مې زوی دی اوس نو د چلمي چې خپل ښه ښایسته ښکاری بدرنګ ښکاری د غشې دی د لیسې کې شاګردان په اندازې تر شي دولسم سم شاګردان ګوري سیمبل بلار شي ته په حساب فکر دی د کتاب ته ګوري غلاند په مېس کې فیسبوک ته ګوري ځوانانو هغه سوي خراب کړل خو شاګردانو خاتونه او د غوی ریزی د غوی استعدادونه اوس ټول استعداد د فیسبوکونو د وخت ځای د غزه تراول سوال چی نن سبا تاسو ګورئ د ځوانانو استعداد ګورئ سپر سره ضرب دی که اخلاق ګوري مکه خو بیخي شته دی نه په کور کې په خو د علی د فیسبوکونه دا د ګناه سایل چینو اولاد کی لرونه د سیو سری دل چې سترګې په تلاري خېدلی اوس تاسو ګورئ ټول اولاد ازاری ګرځي دا نه دی وسایل د استعمال وجه ده چې دا شاب ماشومان اخلاق خراب کړل د کتاب سره چامینه نشته د قلم سره چامینه نشته د جماعت او مدرسې د قران سره چامینه نشته بس هر څړې د خپل بخور کوتري پازي لارم مصروفه دي زم مصروفه دي ټول مصروفه دي
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو اوري تر اوسه پورې زموږ ملمنو په دې خبرې وکړي چې د فیسبوک ګټې زیاتې دي که زیانونه زیات دي استاد صادق الله خو دا ویلي چې زیات شاګردان په محصلین باندې بوختي چې فیسبوک ګوري تعلیم ته نه پاتې دي او همدا وجه ده چې د هرې ورځې په تیرې دلو باندې د محصلینو یا د متعلمینو د پوهې کچه ټیټیږي اوس دې ترازو استاد چې که چیرته همدغه حالات وي او شاګردان په همدغه فیسبوک باندې مصروفي لکه څنګه چې استاد ویل احساس ویل چې په فیسبوک کې ډېر علمي مسلې نشریږي خبريږي احادیث آیاتونه نورې مسلې عصري مضامین پکې زیات نشریږي دا غینه څوک استفاده نه کوي زموږ افغانان خو ټول بس اکسونه دي لکه استاد صادق چې ویل که حالات هم دسی روان وي ته څه فکر کوي چې زموږ تعلیمي کچه به د ځوانانو کچه به تر کومه حده پورې راټیټه شي
انوري صاحب ما خو مخکم ته ویل چې فیسبوک زمونږ په ټولنه کې د خو او کومه ټکنالوژي په دې چې په فیسبوک کې دا کومه فائدہ مونږ ته رسي زمونږ ټولنه کې ضرر زیات دی او هغه دا چې مونږ بنه پویږو چې د دې وسیلې نه څنګه کار واخلو دا وسیلې څنګه استعمال نو دلته چې لکه استاد ویل دا زمونږ لپاره نه کیان د کلاشینکوب یو مثال دی کلاشینکوب ډیر د خوشی لپاره جوړ دی ځان ساتل لپاره فیسبوک هم دغه یو ټکنالوژي ده دا د استعمال شي د دې په ځای کې زمونږ د ټولنې ماشومان او تا محصلین او تا متعلمینو ته د انټرنیټ پروګرامونه وخدل شي. اوس دغه موبایل چې فیسبوک کې استعمالی دي کې وز لازمي انټرنیټي، نو د انټرنیټ نه کدا استفاده وکي، په دې کې یو مطالعه وکي، یو صفحه مطالعه کوي دوامدار شکل باندې، دته ډېر فائدہ ورسوي. زه په خپل فیسبوک آی ډی لرم، ما د فیسبوک آی ډی 3000 مقالې په خپل دغه کې د فیسبوک نه ډاونلوډ کړي دي، کتلې شي ما په موبایل کې. خو دا د سيدي چې ما زه د استاد سره اړیم، استاد زما یو شې نشري چې هغه عربی جو زما مسلک دے، عربی کی کم خستہ ویناوی غورا ویناوی خستہ حدیث چرا نقلی کی زیت کاپی کوم ازان سر ساتھ میں بے دازم تعالی کوم نو پدی ز دے علم کچل وڑو خو ما شومان متعلمین بے فیس بک کی دمر وارد نئی چاغت دغه سی استفادہ ہو کی اغا ہمیشتن یا پا کی خپل تصویر شیئر کی یا دبل تصویر راخلی یا پا مستعار ڈول دبل چال پارا داغه پا مقابل کی تبلیغ کی بے خاص کر بد او دا خزم د اسلام د ارشادات څخه دي چې ته کچا کې یو کار ویني یو مسلمان او تی ورلوې عیب ولا بیانې غیبت ولا کې او کو نه به کې او تی ورل بیانې نو تا په سی بوحتان وتاړو. نو په فیسبوک کې خو نه سو کدا زمون علمی کچې می استعمالی، نو د سې ډیګانې مونږ ولې د لې چا د جنې په نوم جوړه کړی دا چا په یو د مشهور نو جوړه کړی بیا کستا نه پخپله، نو هغه تبلیغات کوي. کاش کې چې حقایق قطدیل اسرسی لرلی و دغا حقائق دلته مختلف ټولو نشته دی، نو دغه ټولو د لارې رامات رح کوله، نو دا د اسلام دنګان خو یو عیب بیانول دی، د یو چا بس بهتان تړل دی. نو کوم خامو خو ویل شي دا بډی رخی زیب مونی شي دغه ایډی به دت سو کیا ګوری یانه، نو دغه د بده لاملونه دی چې زمونږ ټولنه کې خاص کر مطالبینو ته بځای د چ فائدہ ورسوي اټس فائدہ د سی پروسیسر په او تاوان ډیر رس
ډیر من احساس. تاسو خپل محصل استه د انګلیسي ژبې، تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک نه څومره خ ګټه اخستې ده؟
بلې، بیا هم مننه نوري صاحب، ما مخکې یادونه وکړه د فیسبوک د مطالعې لپاره تر ټولو ښه ذریعہ هم کېدی شي، ولی که د وخت د ځای کولو یو ذریعہ ده، بیا هم د مطالعې لپاره زه خپل شخصا اوس زه د وروستي کال محصل یم او همدا مهال په خپل منوګراف باندې لګیا یم، منوګراف لیکم. نو تر ډیره پورې د انټرنیټ نه د فیسبوک لارې ډیر معلومات ما کله چا اقدامي وخلر د نوري صاحب زه اکثر لچې معلومات په کار شي د یو ملګری څخه یو غواړم د فیسبوک پر مټ ته را لګل شي، نو ډیرو ملګرو څخه مې معلومات وغوښتل د منوګراف په لیکلو کې، مې د فیسبوک څخه ډیره استفاده وکړله او فیسبوک راته یو خزه ذریعہ او خو وسیله وشو چې د لپاره چې از معلومات راټول کوم. ولی څنګه چې استادانو یادونه وکړه، که څه هم استاد صادق ته په پوره درناوي د فیسبوک مکمل رد کو، که څه هم موږ وایو چې فیسبوک خامخا زمونږ ټولنه کې ډېری ناوړه پایلې لرلې دي او لای هم لري، زمونږ د لپاره زمونږ یو وروسته پاتې ټولنه دلته د تعلیم والا خلک ډېر کم دي، که څه هم فیسبوک دلته استعمال ډېر ضرور نه دي. خو زه بیا هم په دې کې مور او پلار په دې کې ګرم وبولم ته وګورو، د یو خونځي د شاګرد لپاره خو د سره فیسبوک په کار نه دی چې هغه استعمال کړي، ځکه هغه ته هغه څه استفاده نشي کولای، دا هغه هغه علمي کچه هم غمر نه وي. که بیا سړی د خونځي نه بیا په هنتون ته شي، نو بیا فیسبوک ته لاسرسی یو اندازه زه مهم بولم. او په دغسې حالاتو کې زه خپل شخصا نوري چې ما د ډېرې کله دغسې شوي دي چې زما امتحانونه وي، مطالعه کوم او سامې راقید شوي وي، نو زه هماغه کتاب بند کړم بیا په فیسبوک باندې لګیا شم. ډېر محصلین شاګردان به زما هغه ګوري، هغوی هم دغه ورته عمل کوي. خو بیا هم مور او پلار باید په دې کې جدي پاملرنه وکړي، زوی ته په دغسې وخت کې چې هغوی په ښوونځي کې وي، په تعلیمي سویه یا هماغومره نه وي، د فیسبوک اجازه ورنکړي، یا هغه څه خيار موبایلونه چې دي د فیسبوک د استعمال لپاره هغه ته پلاس کې ورنکړل شي.
من اوس پر شو صادق استاد دې ته چې زیاتو کسانو جالي ايډي نه جوړ کړل، کوم چې دوستانو ویلي په دې اړه ستاسو نظر دی، که چا ته مشوره ورکړل کس چې استاد شهاب ویلي پورا شورته یو چې ورو ستاسو دغه کار خراب دی، دا به سم شي په فیسبوک کې چې هغه زیات خلک کې لاسرسي مورته نه لري، پاګه کې دی چې په کول یا توهینول سمانه
اوس کې سره په خپل نوم باندې په فیسبوک کې وخی کله شاګه څوک ځان سره اډم نکي، ځکه هغه کده شي علمي کس نه دا غنه څوک څه تمن نه لري، شي د سره بده سوال پاز سره د علمي معلومات به سره چې مال لري کی. نو په دې خاطر منځام باندې سنم کې چې ما خلک ځان سره اډ کی، یاد یو جنې په نوم باندې، یاد یو بل چا په نوم باندې، یاد یو کرکټي په نوم باندې، د اصلي بیک گراوند له مطالعه کې به کیچ هم نه. نو اول دا شي زیات خلک چې د خپل نوم پټي د شاته رازونه، شاته رازونه یا مثال دی شاته وهيني، یا هغه سره علمي کچ نه، یا د ټول نسبه کاوي کوي، یا دا خو یوازې ټول نسبه کاوي نه، دا ټول ملک سپکاوي دي. یا مثال د مونږ په کې باز شي
دلته خلکو نور چې اسلام خدای خاص اسلام سپکاوی به شوی اسلام پس کې خلکو څه ویل کې په نوم ته وګورې نوم مثال د پښتوني یا به نوم د عربي هغه به شاته به عیسی یا به يهودي نو دلته په خلکو په خپل قوم یا په خپل پښتنو باندې سړی شک پیدا شي دا وګوره د پښتون مثال خدای خاص اسلام نه خوتره دي نو دا هغه څه دي چې د ټولنې او د اسلام په تاوان باندې دي یعنی زه غوښتنه کوم چې هغه کسان چې په نور نومونو باندې خپل ایډیل استعمالوي د دین ته خودداري وکړي او دا ارڅ چې څنګه چې د فیسبوک کې ولیکل د سید ملایکی اندلې کې الله اندلې کې ورځ په قیامت د عذاب مشته کې خدي کنه د پیوکله الله تعالی در ثواب درکې کې د جنت ته پلاړ شي او کبه د لیکنه د وکله تاوانې پاتې کیږي په فیسبوک کې ولیکل ملایکم د پسی ولیکل اخرت کې د به خیر نشته
من د ځوان فکر خبرونه درنو ریدونکو دغه پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري احساس تاسو دغه جالي ائیډیا نو یا د انجونو پونوم او یا د نور خلکو پونوم د مستعار ائیډیا نو پاره څه وي
بیا هم څنګه چې استاد صادق یادونه وکړه جالي یا مستعار ائیډی نه جوړی شوی دی دغه فیک اکاونټونه دي چې ډیرو خلکو ذهنیت خراب کړی دی استاد څنګه یادونه وکړه ډیر خلک دغه سشته دي چې دوی د اسلام ضد لیکنی کوي دغه ټولنې د فکر د بدلولو لپاره دلته خو بدبخت ټولنه دغه د چې دلته یو انزور ک پټوشاپ شي څوک نه پیژني تر ډیره پورې د خلکو د غولولو لپاره هم ډیر کارول کیږي نو فیک اکاونټونه ډیر زیات دي په فیسبوک کې خپل ورسره ډیر مخ شوی ما د جنو پونم باندې ائیډی نه استعمالږي چې تر ډیره پورې د ځوانانو ذهنیت د دې ټولنې د خلکو ذهنیت خراب کړي دی او د ټولنې د فساد په لور بوتللې ده
دغه قسم خلک د ستا په نظر باندې چې خپل نوم پټي یا د جنې په نوم باندې یا د یو بل چا په نوم باندې ائیډی جوړي او نور مسلمانان نور خلک انسانان پازابوي پی
بلې دا خپل د مقصد درلودونکو خلک دی کڅو ک د دین په یا د اسلام پر وړاندې باندې لیکنه کوي دا حتمی د چا کس کې دلی شي اسې ځان خوڅوک لیکنه نه کوي یا څوک سفارتونو په پیسې ورکوي یا د جنو په نوم باندې خای دوی د خلکو زورول دا زمونږ په ټولنه کې دلته چې د علم سطح کم ده د خلکو لزور ولو تر ډیره خلک ډیر خوند اخلي به دغه فیسبوک لاره دغه جالي اکاونټونه نه دغه یو خلاره د دوی لپاره کېدل شي تر ډیره پوري او بیا دغه ځوانان چې دوی تر ډیره پوري دغه غواړي هم چې د لنجون سره په دغه سي اړیکه کې پاتې شنو د فیسبوک کې چار قسم فیک اکاونټ جنې پونم باندې ویني هغه ورته بلنه لګي او استعمالوي هغه خلک چې دغه فیسبوک په غلط نوم باندې استعمالوي د ولادت لپاره استعمالوي ما مخکې ویل چې څنګه د دین د بدنامۍ لپاره د نورو خلک کېدي شي خای یو فیسبوک موږ دلته ګورو په دغه فیسبوک کې چې ستدي دوی د زمنګ د پوج او زمنګ د ملک خلاف لیکنی کوي حتمًا د نور ملکونو د چاله سپوڅه کېدل شي
یعنی صحیح په ځای باندې په غلطه باندې فیسبوک استعمالي استاد شهاب تاسو راته وایي چې فیسبوک په څنګه استعمال شي اخیری ځوانانو ته نور هغه خلک چې فیسبوک ته لاسرسي لري پیغام دی ورته سده
انور شه محترم زه به دومره وایم چې نبی عليه السلام حدیث شریف دی هغه وایي چې الوقت کالسيف ان لم تقطعه یقطعو وخت لکتوره ده که تا غوڅ نکو تا غوڅ نه زه د فیسبوک ټول استعمال کوونکو ته دغه بیغ کو ما د یو ځان په هیڅ د یو د علم د لاروي په هیڅ چې دا یو ټکنالوژي ده خې استعمال کا د ځان د پاره یو دلیل جوړ کا په ځان یې دلیل مو جوړو چې سوال په ته الله ته مختور دي دنیا کې په انسان ته مختور دي په زید د چله کماچ درته ویل ما سره تقریبا 15 شپک خبري اعلان استاد د نور علمي شخصیتونه زما استادان زه دا غو د صفونه اغه مهم نقاط اغه مهم ټکی چې دې د تر کاپی کوم ځان سره ساتم سوال کوم په کار شو ځان سره کتابچه کې لیکم که په کار مې نه شو نو بیا غزه ډیلیټ کوم نو دغه ځوانانو باندې زه دا کوم اول خو دې مو والدین مور فلار خپل متعلم بچی چې د دولسم نه نه پاره زمونږ د دولسم معیار دوم رانه د لکه خارج نه دی د فیسبوک نو د شانس سره ناشنا مونږ علم ته ضرورت لرو مونږ کتاب او قلم ته شت ضرورت لرو چې دینه کار واخلو دا په بچی استعمال دا نن د دولسم نه پاره کې غیم لا واریزه نشي لیکل دا نتیجه د چی شي دا زمونږ د دقه ټوپک او نن دا فیسبوک که مونږ خپل بچی علم مرو خو دو کتاب مرو خو دو قلم مرو خو دو تیوري کوم مرو خو دو عملی تجربوزی کدا انټرنیټ دی کدا فیسبوک دی کدا نور ټیکنالوژي دا ډیره خو به استعمال کی خو چې د صدقه آگاهی او دغه په هاوی نه نو غلط به استعمالي او دغه ځوان رانه په غلط طرف ته شي بل انور شه زه دومره یم چې دغه څوک چې په بدل نوم مستعار نوم باندې پانه جوړي دا یا تحریک شوی کس دی څوک ورل څور کوي ځکه دا کار کوي یا ځان له خپل خاص مقصد لري یو څه نشرای چاته او دریم دا نه پوهه ځکه دا نه پوهیږي چې زه خپل احساس او خپل غږ څنګه چاس شریک
نو ته چې خپل تصویر چاته نشي خوده ته خپل مافي ضمیر څه چاته وخت هغه څه چې ستا په زړه کې دي خپل نوم نشي خودلی خپل تصویر نشي خودلی د جنې په نوم آیډی جوړه د بل چا په نوم آیډی جوړه نو ستا هغه احساس بچې مړ نو که ته خپل ځان وخې خپل احساس هم خودلی شي
من استاد احساس استاد ویلې چې یو څوک خپل نوم نشي خودلی اغه به د خپل زړه خبره چاته وخی ستا پیغام څه دی ځوانانو ته د یو ځوان په هیڅ باندې چې فیسبوک څنګه وکړ
په ټولو ځوانانو باندې دغه مایک لاله غږ کوم چې فیسبوک استعمالوي د مثبت لارو لپاره استعمال کړی د دین د پرمختګ لپاره د اسلام د پرمختګ لپاره د وطن د پرمختګ لپاره د ټولنې د یو ځای کېدو لپاره د غشتنه خپل ته د ختمېدو لپاره مبارزه وکړي د ځوانانو مبارزه ژر رنگ راوړل شي د دوی غږ خزر زیاتر سیږي که څه هم تر پوری په دغه فیسبوک کې ځوانان دي لټول نه مهله دغه ده چې نور د فیسبوک په مثبت لارو باندې استعمال کی او دغه سي ګټه ته واخلي چې څنګه لازم ده څنګه چې په نور نړۍ کې استعمال یاغستل کیږي کو ګورو نور نړۍ کې خلک ډیر کم وخت فیسبوک ته ورکه ارزته پاره وخت ځانګړي کړي دي که زمو ځوانانو ګورو نو ار یو له 12 تر 14 سات ته 15 14 ساتونه پوری فیسبوک استعمالي نو بیا هم هله مته دا چې ځانګړي وخت ورته ورکړي او د مثبت لارو لپاره استعمال کړي دا چې د ټولنې د تخریب د پاره د خلکو د فکر او سوچ د خرابولو لپاره
صادق استاد پیغام دې سه د خلکو ته ځوانانو ته د دې په ځای چې ژبنی او قومي تعصبونو تلمنو وال شي همدغه سي نور دښمنۍ تلمنو وال شي د دې په ځای چې د خلکو د یووالي د پاره کار وشدل ته د خلکو د بیلولو د پاره د نفاق د پاره کار کیږي ستا په نظر باندې ځوانان باید څنګه فیسبوک استعمال کړي
زما خو خیرنی غوښتنه ده هر هغه څوک چې وظیفه نه لري معاش نه لري په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي یا مثال یو علمي څوک نه دی مثال پانتونی نه دی ویلې دولسه مین دی ویلې مکمل دی د فیسبوک نه دی خودګاری وکي ځکه هغه څه چې ستا اولاد خوري مثال حلال رزق دی حلال رزق دغه روپۍ دی په فیسبوک باندې مصرفې په خپل اولاد باندې مصرف په جمعات یې مصرف
کړي
یعنی په فیسبوک مصرف په فیسبوک باندې مصرفې په خپل اولاد مصرف کړي په یو طالب مصرف کړي په جمعات کې په مدرسه او قران مصرف کړي وختنه مداد اخرنه وختنه او چې سړی خپل وګوري ماشومان ته وګوري ځوانان ته وګوري نو زه فکر کوم چې دا ډېر خطرناک حالت راغلي دي که داسې سیاسي اړخ ته وګورو ملتونه په تباش او ملتونه په بچ سوریا کې فیسبوک خلکو پیغام پرې غوستو هر څوک چې او پیغام پرې وسو لسته کې 15 کسان راوته څو کلم ظاهره دغه نه په جنگ بدل شنه سوریا تباه او برباد کړه دونیم لک درې لک کسان نو په ملیون خلک ماجر شو دا چې به خپل وطن ته راځي د کی بدر کولو لګي همدغه مثال بیرته ترکیه کې اردوغان د ترکیه پاچا دی هغه فیسبوک پیغام پرې ځوندې مو تاسو ګلس راوځي خپل حکومت بچي خلک راول کې د ترکیه د یو غټ ناورین نه دی یو غټ د سلکارانه بدبختنی خپل ملک بچي نو کبه دسه حالات کې استعمال شي هغه خلک چې علمی خلک دی پویږي په داسې طریقه باندې استعمال شي ملتونه به بچيږي او کچرته اوس مثال په خبر کې وسړی وي افغان نیمه پښتوني دلته کې کشمکش جوړ شي دلته د پښتنو طرف په میسج او داغه طرف په میسج د غټه دښمنی په دې فیسبوک باندې پښتنو تر غاړه د کوزو پښتانه او بر پښتانه د ترمنځ غټه دښمنی روانه ده شاته به د پنجابۍ راسي دی او چا بلاسي خو ته د پښتنو ترمنځ په خبر کې یو پښتون په افغان نه خپه کیږي په ماجر نه خپه کیته ماجر وي په ډېر بد رنگ ته ګوري وجه همدار شم دغه لګلګ نه پرتون یاد شاعرۍ د پرهنګ د مخینه یاد فیسبوک د مخینه د انټرنیټ د مخینه هغه څخ پاره کې چې په دې قومونو کې په دې پښتنو کې مسلمانانو کې د سینې پرتون واچول چې د سلو کالو د 55 کالو دښمنی واچول د دې ختمه د فکر کوم د بړې وخت نشي
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے
ورس ستر گستر گو تکی دال راغلے نن میں کڑے ورس ستر گستر گو تکی دال راغلے او مرد دیر دے ہم داوس